اسې لاس بجې دې د ازادي رادیو خبرونه اوري اسمت سارواليم په فایل کې مورابولم د دې سات خبرونو ته طالبان وای په مشهد کې د افغانستان جنرال کنسول تر 15 کلن ماموریت وروسته لکاره لیریا او کابل ته خوشتل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د عبدالجابر انصار د دندې پای ته رسیدا په ډیپلوماټیکو او کنسولي چارو کې د ویانا د کنوانسیونونو مطابق عمل دی. په اعلامیه کې د اسناد او شواهدو لوړاندې کولو پرته شاغلی انصار په خپلو کارونو کې د شفافیت پنشتون او د کنسولګرۍ د عوایدو په ټولولو او خلکو ته د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې په غیر مسؤلانه دخالت تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیره پنجشنبه ویلي وو تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګری د کارکونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شویو نړیوالو میتودونو پر اساس وکړي. افغاني سرمیاش ټولنوي د څو هیوادونو ډاکټرانو د افغانستان په لویدي زون کې د سترګو په سلګونو ناروغان معاینه کړي دي. په لویدیس کې د سریمیاشتې ټولنې عملیاتي مشر مولوی محمد آصف صدیقی رسنیو ته ویلي چې پرون او ور مورس د سترګو شاوخوا 2000 ناروغان معاینه او 15 تور عملیات شوي دي. اتلس ډاکټران چې د سعودي عربستان او پاکستان دي په وروستیو کې د افغانستان لویدیس ته تللي او د سریمیاشتې ټولنې په مرسته د سترګو د ناروغانو په درملنو کې همکاري کوي. په غور ولایت کې د طالبانو چارواکو د جام تاریخي څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو د کار د پیل خبر ورکړ. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست پرون ویلي چې د دوی یو پلاوی د دغه څلی چې په وروستیو کې شاوخوا د سیل اوبو نیولې و وضعیت ارزولی دی. د طالبانو په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د جام څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو کار به دقیقا کله بشپړی شي. دغه 15 متره دنګ څلی چې څباندې 800 کلن دی د اسلامي هیوادونو د تعلیمي ساینسي او فرهنګي چارو بنسټ ایسیسکو او همدارس د یونسکو د لرغونو میراثونو په فهرست کې شامل دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه بورډ په وینا د کرکټ ملي لوبډلې پوره تمرینونه کړي. نړیوال جام ته تر روانېدو مخکې ځینو لوبغاړو د هند په غوره لیګ او ځینو نورو په کابل کې د قوشتې پی په ملي شلو اوره جام کې لوبې وکړې او تجربې ترلاسه کړې. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سعادت پرون ازادي رادیو ته وویل د کرکټ ملي لوبډلې ویسټ انډیز ته له رسیدو سره سم تمرینونه وکړل.
افغان لوبډلې خپل بشپړ چمتووالی نیولی او ان شاء الله راتلونکي نړیوال جام کې به د افغانستان په ګټه باندې ښه سیالي ترسره کړي.
د سشکال په نړیوال شلو وره جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه را روانه سه شنبه د یوګاندا په وړاندې دی. په ایران کې ځینو رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دغه هیواد چارواکو د دوی په استعلا د شیطانی شبکې پر غونډې د چاپی په نتیجه کې 15 تنه نیولې دي. دغه کسان چې یو درشې نارینه او څلور ښځې دي توقیف ځای ته استول شوې دي. په راپورونو کې ویل شوی چې دغه کسان په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې وروسته له هغه ونیول شول چې لومړی پولیسو د راغونډېدو موقعیت تثبیت کړ. د ایران اسنا خبری آژانس راپور ورکړ چې د دغو مشکوکو کسانو د غونډېدو په ځای کې د شیطان د عبادت نشې او سمبولونه الکول او نور نشې مواد نیول شوي دي. د لبنان افراطي ډله حزب الله وایي د لبنان د جنوب پر فضا یې د اسرایل یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې او د اسرایل پر یوه پوځي اډه توغندي وشتې دي. دا څرګندونه داسې وخت شوي چې تر دې 2 ساعته مخکې د اسرایل یوه بی پیلوټ الوتکه په لبنان کې په یوه حمله کې یو تن وواژه او ځین نور ټپیان کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخي حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د دوی جګړه مارو د اسرایل یو هرمس 900 کوچاف دوله بي پيلوټ الوتکه نسکوره کړې ده. او د انډونیزیا ولسمشر وایي چې ارتیاوی هیواد یې تیار دی چې په غزه کې د اوربند نافذي دوله لپاره خپل 16 ساعتي پوزیان ولې شي. پرابو سوبیان تو پرون شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن وړاندیز پر سم لوري یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره هلې ځلې منسجمې کړي.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو له وی متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مورس خبرونه ترابول. نن مو د چین له هغه روباټیکو سپیو خبروم چې وسلی هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. په همدې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدي مهم خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې څلويخ نوري کال لري پرتا د ځمکې په څیر بلا سیاره هم کشف کړی ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بے ساری تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلي کوم په رسمیت وپیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتوری او حاضره بللی.
طالبان څه غواړي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې د کمونیستي ملت څخه احتمالا وایستل شي، خو هغوی ته دا پسند نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یوې ادارې په حیث د حکومت په حیث پسند شي.
د دوهې را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیه. طالبانو یو وار بیا دې غونډه کې د خپل شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی د کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي. کله وایي مرځو د تم لا تړلې ده، بیا وایي ټول د کندهار څخه اجازه وسی. زه فکر کوم چې دا خپل دا شوی چې د طالبانو ترمنځ اقدار په کندهار کې دي او چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه بکیږي.
خو څنګه کوم منډه راوړي چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه د هغه کې دا سیخ کاری چې دوی کوشش دا کوي یو څه او اطمینانونه هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کومه ناسته چې طالبان خپل په منځ کې وکړي نه کمیسیون سیاسي د مولوی عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغه کې دا تصمیم ونیو شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
دا افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه. ترکانو د جمهوریت سره کړې هغه هوکړه لیک تعلیق کړ چې له برکته طالبان هم بي ویزي په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیه ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیک اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړې ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل. دې میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږی نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خلی خوږی.
د هر ځای خلک راځي، د هرات راځي، نو درې ورځې دلته غیږ ایسته کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږ دي. د شالمار میله ده تقریبا 10-15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له 2 کال راهیسې د سیمې د دغه هرشوي هیواد په اړه د چنبازې او نوی بحث پرانیسته دی. د ولادیمیر پوتین په شمول تیرونه د روسانو 3 او 4 واکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار تر څنګ ویلي له خپل تور لسنه د دغه ډلې د ایستلو په تړاو اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شي ویدي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړو چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپیژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبت اوسېږي او طالبان به د دقیقې نوملار څخه وویستل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول په هر ترتیب په د تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته. روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وي که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي، په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، که حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي.
بلته څو خبرې دي، یو خدا ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ او وی ویل چې که چیرې روسیا طالبان په رسمیت وپیژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنی ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډیر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا آسیایي نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکانه لري خبره ده. د جو بایډن په وینا دا مهال پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه ووسی په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم ګړی له کومو لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو تر څنګ افغان سیاستوالو د بایډن څرګندونو ته غبرګون ښودلی او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایډن وایي چې امریکا کولای شي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکری وهي او که چیرې خطر احساس او په دې پوه سي چې د القاعده یا د داعش مشران په یو ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځه وباسي، لکه الزواهری چې په کابل کې ووژي. د بایدن دغه استدلال وایي چې شوس چې موږ راووتل د افغانستان څخه نور موږ هلته په شکل نه یو او موږ کولای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول وو هغه هم د ډرون د لارې وکړو، او هم دغه پیسې چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نو رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي، او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي، ځکه داعش د دې لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بالاخره د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای ایوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ بحثونه پارولې دي. قلندر بعد چې د ډاکټرۍ تر څنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوسه طالبو پر ځای یې د طالبانو د ځایم لخوا د کورنیو چارو وزارت اوسنی امرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړۍ دورې په څیر اقدام بللی، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړو، هغه ټکی چې قلندر عباد یې په اړه لا تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبان یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلی د قلندر آباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي. خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلی قلندر آباد لري شوی نه دی بلکې هغه د ډیر سرمایې له جوړولو وروسته په خپل نور نو وختل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغه نوی مارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکي او با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر شخص مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عام روغتیا وزارت پر اس کې راځي نو د موین نیول تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینده نیولې تر کتنی پرسونل پورې چې کوم یو عرضه د خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه را جذب کړي، سیستم ته راولي او عرضه د خدماتو وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی ځکه چې د پخوانم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي، پر سیستم دومره اغیز نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګراتک کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه غړ فرمان د درې مادي په اساس به د ترکی حکومت د روان جوزا میاشتې له 12 مینه په دې تړون نور عمل نکړي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړوي چې له دې وروسته ترکی ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغه پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډېر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځای اروپا ته تښتېدلي.
توانونه طبعا همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي تر څو د یو هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه وګدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې تر سره کړی د هغه یې د خند او ځند بایس ګرځيږي او د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوری دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګ او به خوانده کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی او توان خلکو ته رسیږي. دا چې ولې د ترکیه جمهوری دولت دا پریکړه کړې ده یو دلیل دا هم کېدلی شي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوری دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او د ترکیه جمهوری دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅه ولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې را روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله راپور دی چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی دی چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېمه غونډه کې د جوړونکو او کوربانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي. جلالی زیاته کړي د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط ونه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تر هغه چې دا غونډه به ناکامه شي، خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایلې به دا وي چې د ټامبست ناست په پاکستان کې، په قطر کې، او په ترکیه کې، او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي، نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي؟ په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کم حرکت لازم دی؟ څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمی وبوي؟ اولیت به کمی و؟ زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي، نه نظامي ته. اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی، او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټنبه معرفي شي، طالبان به په جهاني ټولنه کې لا منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سې وینساري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په دې ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات شته. هغه په دې معنی چې یو خدای چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی، او دا باید حل شي. او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل سره بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پان او د پرانګ تر منځ راګیر دي، وګورو چې کنداري شیخان بیا څه فیصله کوي.
او سمجه واری کندار ته سرور خاره کو حالت د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میلا پیل شوی، او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوی. دا میلا هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي، او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه ډیر لري د ژوند لپاره اړولې دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه ښیي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ، نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور په شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو، ډالې بند او خوږو توتانو د شوقیانو تر څنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپلو منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي، او درې ورځې یې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې دا وخت جوړیږي دا میله د دا پهلوانانو لپاره څه پرسیات دی؟ د هرات سمراجي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځلې کسبین بولداکو، داسې پنجوای ولسوالۍ د سپیروان خلک دی، دا د لیرا د غیږ دی، دغه د پارملې د پارا د لیر خپل غیږ باسي.
تختپل ولسوالۍ هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه لري ادمنه کګان دا هغه وخت ده، دا جې وخت ډیر بيخ مخکې ډیر وخت زیات دی میلې چې دا شالمار میلې په نامه باندې دا میلا جوړیږي
میلا خو ولا ډیر شخندور میلا ده په خو خچور خلک او ټول راکلل انا اوس بس څلور پنځه ورځې بشې شيږي جوړن د غیرتیان مرغلي چې نو د کندهاریان د غیرتیان غیرږي ډیر شيږي وزنه ساس کاله د کندهار ولادت سم راغلي دي د بادغه سم راغلي دي د ایراته سم راغلي دي انا د سپم بولا کول سوالي څخه هم راغلي دي
بلا دا د غیرږي د ځوانان دي که شو وسې وي دي بلا دا شو شایسته غیرږي دي د ایرات ولادت د کندهار ولادت غیرږي دي نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي
خوشاله مار میله نو 15 ورځې دي په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږی باسي د کلا ته راځي د چمن ته راځي د ګلستان ته راځي د هر ځای خلک راځي د یرا ته راځي نو درې ورځې دلته غیږی است کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله د خلک د سربند ته ځي ودالی ته ځي ودا باغو ته ځي 15 ورځې دا میله کوي د 15 ورځې په کال کې یوار یوار دوی راځي
موږ د سپین بولدک سره غلیو دلی د تفریح د فاره پدا باغ کې د لی غیږی ته د شالمار میله د تقریبا لس 15 ورځې پورې مول دا میله کوو د لی تفریح کوو
او تیرونه بل اخر د افغانستان په یو لس وټنا شوکانی بار هغه لمرنی اورګاړې د ترکی وان خار ته ورسیده چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړه دغه اورګاړې کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاوره کې د ګمرکې ستونزو لامل درول حال دا چې افغان سوداګر په تمو له دغه لارې په ارزان ډول افغانستان ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 15 وټنا پورې شوکانې صادري افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسونز سره او خندونو توان سره مخ وي چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلويخ ورځو کې له ایران نه ترکیه ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلويخ ورځو نه مخکې رسیدای شو خو سوداګرو بیا ویلي چې د غلار سمه استفاده او ستونزې پکې واري شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموال لپاره غوره فرصت دی او سم ټولنیز شبکی په ټولنیز رسنیو د کابل خاروالې لخوا د ورکل شوی هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کیږي کابل کې یو افغان پنګوال د سیمه په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چاري هم تقریبا په بشپړي دودي کابل کې مشي یو پنګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساره نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی یو بل افغان سوداګر حاجی عمر خان وای په دې مرکز کې $1 میلیون پنګونې ته اراده کړې ده او د هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساره نه لري
تقریبا د سی فکرو کچه په دوه $2-3 لک ډالر پورې غوړ ځل ته خارج نمال وارد کولای نه روسه روسه چې سرمایه په لاس راځي نو $1 میلیون پورې باید کوشش وکړي د خپل سرمایه گزاري وکړي
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لوګدي خاموشي ورسته د خپل فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړ او خپل ټول په بیان د دغه غورځنګ رسمي غړي توپ تور بللي د پی ټی ایم سرچینې وایي خپل ټول په بیان یو غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او ک د پی ټی ایم غړي توپ کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي بل خو د غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر پټول پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادي پښتنو ته سمینه دی او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبینه د خپل سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړي تګلارې جوړ او په ګډه یې تطبیق لپاره مټي راون غاړي
نو په دې کې د ټول لرو بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګه په څنګه وداري څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسی تنظیمونه دي دا تخواست کو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپل د مشکلاتو د ژغورلې د دین د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیج دي نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ده کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په فانی او وسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو تخواست کوم چې دیدو د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره ایسا واخلي او د غورځنګ چې کوم قامي هدف دي چې د پمخ بنبوزي مننه مهرباني
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام لاري د کوس کونړ په یو غرنۍ سیمه کې د 15000 نیالګیو د خودلو چې د غنو کارون کول خوای هر کله شوه دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ا موسسه وای دا پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړي او هر شپږ میاشتو کې مصنوعي ځنګل کینی. دغه ځنګل کې 15,500 د بیر ونی 4,000 نارنجان 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کې نول شوی چې له 15 څخه نورته ورکول کیږي او شپږ سبا وڅل ښکارګرو په کې خپل خولې توې کړی دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه د ملمنو د ننداري او ناستي ځایونه سیوري لرونکي سفرونه او نور ډیر ځایونه جوړ شوي دي. او سمجهلې خبرې د مصر له ایرامونو نه خو به خبرې است چې د 15000 کالو په تیر دوه ورته لاهم تاریخ وهان ګوت په غاخ وي خو په چین کې به د مصر د ایرامونو په تیر غرونه سر له اوسه تاسو یو د کې حیران پاتې کړي. د غرونه هم د انلنګ ایرامونو په نوم یادېږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دی او لڅو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځانته ورړول. د غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلی وي خو په هغه بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل هم داسې جوړ شوی او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پونتون آرکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کال پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوی او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې د ځل چین د سي روباتیک سپي جوړ کړی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژل شي. دا روبات د چین او کمبودیا ګډو نظامی تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټری چلیږي او لری واټن څخه کنټرولېږي. دا چینی روباتیک سپي څلور ساعته د عام سپي په چان ځغستل شي، په شاه هم تلل شي او د کیناستو ترڅنګ د ټوپوهنی وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرام وزن لرونکي روباتیک سپي دومره زیرک دي چې خپل لاره ځانته په خپل انتخابي هدف په نخښه کوي او حمله هم په خپل کولای شي. چینایي نظامیان وايي د روباتیک سپي ورته په خاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټه ورده او د مجرمانو او د دښمن په منډلو کې هم ورسره مرسته کولای شي. او د امریکا فضائي ادارې ناسا بیا اعلان کړی چې لزمکه څلويخ نوري کال لري زمکه ته ورته یو بل سیاره کشف کړی چې امکان لري د ژوند نخې هم پکې ومندل شي. د دې سیارې په منډلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساينس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزی ستوري نه د گردش په محل کشف کوي. ناسا وايي د ګلیز دولس په نوم دا سیاره له شبسي نظام بهر ده او د انسانانو له وسنۍ ځمکه لږه وړه هم ده خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتیګراد اټکل شوې ده خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساينس پوهان په دې بوختي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري کنه. د ساينس پوهانو په معنا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللې جیمز ویب فضائي ټلسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن و مو ورځ عمران غاړم هر جمعه له سید شنواری سره د ازادي رادیو لپاره له متفاوت زاویې د دې جالب خبرونه لیدل مهیره وي.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیاو په افغانستان کې به سرپرست شوزو ته د نفقې د برابرول لپاره له هغوی سره د کارمندنی په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورونی شبه شیخنی ده خو په پښتو او دری هم د مورنی شبه په شان شپوهی شي. له هغه څخه د مرکه په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووي چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي.
ډیر زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې ما په 1915 کال باندې او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه هم درې ورونه میو او موږ څلور ورځ ما مورکی ته پاتې وو او مورکی می په یوازې سر باندې. زموش پالن او روزنه پر غاړه باندې لرله، نو مجبور اسول چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو عمر کې مې زه مکتب ته ورواچولم او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه څخه وروسته زما مور کې دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوی و په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل. البته څو مهم بورسې راته برابر سوي وي، خو د څو عامل و چې زه نسوی کولی هغه بورسې ته تللی وی. اول خدا چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوی ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل 4 کلنه دوره قضا او سرنولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بي بي ا بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علومو د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می ویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمي سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم، نو
ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پراشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او که دی بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ مې د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ چې مخکې د رباط په نامه باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله، نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دري باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې و طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅنده زواخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوي، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېر متفاوته ده؟
بلی، شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه 30 محلي ژبې لرو، او ټول ژبې په ځان کې د پښتو او دری څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د اوزبکي په شان باندې، د پشایي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیری هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنی هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، اما غا د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل، او اکثره هغه کارونه چې ښځو کول هغه له لاسه ورکړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره، از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلابیلو ستونزو، موانع او مشکلات سره و لکه څنګه چې می دغه شش لا سره وړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود لیلې په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز را څخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سواله په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سواله زه راغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغیریږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې زموږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشارکونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکوئ او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر وو د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونی مکاتبو ته نه پریږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر دلاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو که تاسو په خپل د نامنې په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سواله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سواله او دا سنټر بند سو.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسو وایئ چې په دې مرکز کې تاسو د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندې دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل، د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړله چې دا مرکز کچیري وتړل سي دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسې لپاره به یو شرعي ګناهي. لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلل او دا سنټر وتړل سو.
وروسته له دې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړئ که کوم بل هیواد؟
بلې، او کله چې طالبان راغلله په تیر نظام کې ما ځینې فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستاني مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلي زه د ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ماته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې، نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدې دلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیر ته غواړي موږ کولای سو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمنی، فرانسا، دوی نو راته ویل چې موږ اده اقل کولای سو تا او مور دی دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنی هیواد وو چې زما ول سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګان دي الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زه وازی راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې انشاءالله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
د دوی معرفي سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوي دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غا ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو تکمیل سو ځکه لنډمهاله و. او دا غا ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله د دین نتورک د سټیرینګ کمیټې غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې په مختلفو برخو کې هم دلته ناروی کې زاخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راوړون کین لري د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشينه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو چار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه مو ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوي ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم، دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې موږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو. او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافی د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، سفرونه کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه، او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلټی میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي یا د بشري حقوقو نقض کړي، هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دتخایي وسی. او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوم.
لتا سره په دا کمیټه چې جوړ کړی ده، نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاند رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادې رادیو ملمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول غونډو، له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتونکي وي یا هیله لري. تاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دي، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخستلې، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دي، او دا مرحله به یو 15 کال وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغیرات لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای سو چې هغه خپل رښتینی ځغ پورته کو د راتلونکو لپاره، د دې جلوګيري وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې با ډایالوګس کېدل، کله چې با غونډې تر سره کېدل، همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي. او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل. که چیرته دا میکانیزمونه رامنځته سي، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري لیکن
په اجولانه شکل باندې نه. بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې دي چې دوی به د جنو شوونتي خلاص کړي او د ښځو حقونه به څنګه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلی. البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خوله باندې وویل چې مشکل بیرته ولاړ سو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو شزه خپل پوړنې تسته اچي ستاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنې په روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دي هغه خلاص کړي. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې هینا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبري اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایه کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه دل سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیو په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.